سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې ته مو فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ایشوډ پریس خبري اژانس د هالواش په نوم د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسیدونکي ایستل شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. تروسه د نښتې علت نه دی معلوم او طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند د اوبو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره اونۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې طالبان دې د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي ویلي و د افغانستان واکمنان باید د خبره جدي ونیسي او وروسته دې ګیله نه کوي چې ورته ویل شوي نه وو. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې پر یو موافقه سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوې اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تن هغه افغانان به چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته متحده عرب اماراتو انتقال شوي دي او هلته پاتې دي کاناډا کې ځای پر ځای کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، کاناډا د تخلی او بشر دوستانه پروګرامونو لري هغه هیواد ته د 40,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالو وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,000 افغانان لا د هیواد ته رسیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو هڅه ده چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالحیان سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیې لمخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د غازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوې ده چې د بریښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به د بریښنا وزیر کوي بلونه پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د غازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران څخه هر میاشت ل 500 تر 800 میلیونو مکابو گاز واردوي. او اوکراین او روسی دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بلوټ الوتکو د تازه حمله او پرون د زینو چاودنه خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوی دي او زینو نور کسان به ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیه پر اوکراین ولس مزایل وشتلی دي او د کامی کازا په نوم د بلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر شمله کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز مزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوی درې وشت بلوټ الوتکو او دوه اکتشافي ډرون سکور کړی دی. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې تر سهار 15 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوې دي. اوکراینی چارواکو په خارکیف او دنیپرو پتروفسکو ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په دنیپرو کې بیا پوځي ادارو په هغه چاودنو کې چې یو روغتون یې بنخه کړی دی، د دوو کسانو د وژل کېدو او د دوو ماشومانو په ګډون د ډېرې وشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د راپورونو پر بنسټ په سرحدي نیمروز ولایت کې ایران سره یو ځل بیا د طالب چارواکو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د طالبانو د سرحدي ځواکونو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې دغه نښتې روستي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال دوی بیزای شوی دی دا چه علتونه یه چه دی اوز محل داغ افغان کدوال پا چه وزید که دی پا دیره با هم در چه ورانده راپور و تحلیل و رو ولرو دا دی ترچنگ کنر تا بار شو چه نورستان تا بار شو چه حل تا پا نورستان که داغ بارو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا چې ولې په دې وروستیو کې د ناچاودیدونکو موادو انفجارونه ډېر شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. د نور نړۍ مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د راپورن پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګولس سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ویرني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. اسمت سروان سره همدا شیبه په سټډیو کې د سروان صاحب ستړي مشه تاسو ته وي دغه نښته څو خپل شوې او ورستي جزئیات د دې نښتې په اړه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ول ایرانی رسنۍ وایي چې له ایران سره د افغانستان د پولي پوجډو کې د نیمروز ولایت د کنګولس ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې د ایرانی پولیساتو او افغان طالبانو ترمنز نن سهار جګړه پیل شوې ده. د ایران فارس خبري اژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد سپایي پاسداران ته نږدې خبري سرچینه ده وایي چې نشته د ساسولي پوستې په شاوخوا کې شوي او لا هم دوام لري. البته دا خبرې یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ورکړی دی، خو وروسته ځینو نورو ایرانی سرچینو لکه تسنیم خبري اژانس وویل چې د دواړو خواوو سرحدي مسؤلان سره کښېني چې لانجه په خبرو حل کړي. تر اوسه پورې د افغانستان او ایران کوم چارواکي د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په سپایي پاسداران پورې اړوندو شبکو په ټولنیزو رسنیو کې د نشتې خبرونه او ویډیوګانې خبرې کړي دي. تر دې دمه د نښتې علت نه دی څرګند شوی. د سپایي پاسداران سایبري ځواک نن شنبه په ټلګرام کې د نښتې ویډیو خپره کړه او ویل چې دا ویډیو د دواړو خواوو ترمنځ د درنو سپکو وستو د ډزو تبادله شي. د شبکې تیره اونۍ هم د افغان طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ د شخړې ویډیو خپره کړې وه او لیکلي وو چې دا لانجه په سرحدي سیمه کې د استحکاماتو د نصبولو پر سر رامنځته شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلی چې نشته د نیمروز د کنګولس ولسوالۍ په ماماکی او حاتم سیمو کې شوې او څو دقیقې مخکې پای ته رسیدلې ده. د خبري اژانس څو شېبې مخکې دا راپور ورکړی دی. د دې اژانس پر اساس د دوو خواوو قومندانانو او دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولي چې جګړه ودرېږي او همداراز سرحدي قومندانانو ته دنده سپارلې ده چې په خپل منځ کې سره کښېني خبرې وکړي. د نیمروز په پوله کې نشته په داسې وخت کې کېږي چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر او د هلمند سیند په اړه له توندو څرګندونو وروسته د دوړو خواو ترمز لفظي ناندرې زیاتې شوې دي. رئیسی طالبانو ته خبرداری ورکړ چې ایران ته په یوه میاشت کې اوبه پریږدي او وروسته بیا ګیله ونه کړي، خو ده ونه ویل چې که طالبانو د ایران غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي څه به وکړي. طالبانو ویلي چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1315 مریض کال تړون ته ژمن دي، خو د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې دي او په هماغه اندازه اوبه ایران ته نشي رسېدی. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري او لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، د دې پولې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د نیمروز ولایت په کنګ او همداراز د هرات په اسلام کلا کې د دواړو خواوو ترمنځ ګڼې سرحدي نښتې شوې دي. د اکثرو نښتو علت وړې سرحدي مسئلې بلل کېږي او ویل شوي دي چې دا نښتې کله ناکله د افغان کډوالو سره د بد چلند له کبله رامنځته کېږي، کله هم داسې شوي دي چې د دواړو خواوو د خلکو کرنیز ځمکې د پولي اخوا او د بلې خواته وي او کله چې کاروانګر اوړي راوړي په دې باندې اختلاف رامنځته شوی دی. د قاچاقو مسله هم مطرح ده او دغه راز په پوله کې د کټارو او سړک تیرولو په سر هم په ځلونو د دواړو خواوو ترمنځ د خښتې شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسمت سروان و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالیو کې د طالب او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وروستي جزئیات راسره شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.6 میلیون افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل بې ځایه شوي دي او کډوال شوي دي له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای، د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و، خو دلته له سخت بي وزلي سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم، خوان مې هم بیکار ده، خپل مصارف او د کور خرچ ډیر په سختی پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هېواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل:
دلته د پولیسو ډار شته، د ویزې ختم دي، د کور کرایې جګې دي، کار روزګار نشته، د افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کی، یو میوه خرڅ کی، محالت دغه سیده ګرمي ډېره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیسو د لاسه، د بیکاری د لاسه، بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه، او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. آی او ایم په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. آی او ایم ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده، او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلو چې په افغانستان کې کور دننه او بهر ډیر افغانان کډوال شوي دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د څپې د پراخېدو اصلي عوامل په څه کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د کډوالو په چارو کې له فعالې نظیفې جلالي نه کړې ده.
په افغانستان کې موږ یوازې د اقتصادي بحران سره نه یو مخامخ، موږ متاسفانه سربیره پر دی چې ظاهرا په افغانستان کې امنیتي اوضاع ډیر ښه معلومیږي، لیکن په حقیقت کې موږ د خلکو سره په تماس کې یو. زموږ د تیر نظام نظامیان اوس هم حتی په پټ حالت کې ژوند کوي، یعنی امنیتي بحران سره هم مخامخ یو. د هغه ترڅنګ د بیسوادي او خصوصا د میرمنو لپاره چې د مکاتبو دروازې بندې دي، د پانتونونو دروازې بندې دي، اکثریت خلک پاکستان ته، حتی هغه هیواد ته چې موږ په تیر نظام کې هم دا تجربه درلودي چې موږ خلک خپل اولادونه د تعلیم لپاره استول، خو هلته د پاکستانی مدرسو کې دوی تربیه ورته ورکول کېدل او بیرته افغانستان ته یو د سوء استفادې په خاطر رالېږل کېدل. او اوس هم موږ خلک متاسفانه د دې لپاره چې دوی اولادونه تحصیل یا تعلیم وکړي، نور هیوادونو ته چانس کم دي، خو حتی دوی پاکستان او ایران ته روان دي. سربیره پر دې چې هلته پوهیږي چې هلته خطرات دوی ته ډیر متوجه دي، لیکن بیا هم اړ کیږي. اقتصادي بحران یې بل لامل دی، امنیتي ستونزې بل لامل دی چې موږ د دې شاهدان یو، خصوصا په جنوب غرب حوزه کې زموږ د تیر نظام ځینې سربازان دوی په آزاد شکل ژوند نسی کولای.
غالي جلالي، فکر کوي په وس وخت کې دغه څپې مخه ودی ول شي، دغه حالت یا دغه وضعیت قابو شي ستاسو په نظر؟
د دې مخه نیول زه فکر کوم د حل لار نه ده. په افغانستان کې د حل لار دا دی چې یو هم شمول هم جانبه یو درست نظام اول باید رامنځته شي، چې متاسفانه طالبانو ته، یعنی موږ خپل دا چانس ورته ورکړل، د افغانستان خلک دوی ته دا چانس ورکړل چې اوس دوی راغلي دي، خدای دې راولي، پر یو داسې نظام باندې د کار وکړي چې د خلکو بنیادی ستونزې ور باندې حل شي. لیکن متاسفانه طالبانو پر خپل لاس باندې دا نظام ورس په ورس ظاهرا موږ وینو چې دوی داسې فکر کوي چې دوی نظام جوړوي، لیکن دوی خپل بنیاد له منځه وړي په افغانستان کې، او د بنیاد سره د خلکو ژوند هم د خطر او ګواښ سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم یو بنیادی تغییراتو ته ضرورت شته چې په هغه کې موږ وکولای شو امنیتي ستونزې له منځه یوسو.
اغلی جلالی، د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څه ډول پایلې درلودلی شي راتلونکي کې؟
د راتلونکو لپاره دا خو معلومدار خبره ده چې د خاینو رهبرانو لپاره، که هغه په تیر نظام کې وو که دا د اوسني نظام خاین رهبران دي چې د دوی مخه تم خلک نه دي لیدلي، د دوی لپاره هیڅ کوم زیان نه لري، ځکه دوی په هر حالت کې د یو ګیم په رقم باندې خپل لوبي کوي او خپل فامیلونه یې په عیش او عشرت کې دي. لیکن که چیرې دا وضعیت دوام وکړي د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر زیانونه لري. اول زیان یې دا دی چې زموږ اکثریت خلک په اوبو کې ډوبېږي، بې عزته کېږي، په بارډرونو کې دوی له منځه وړل کېږي، زموږ ځوانان معتاد کېږي. دوی خو وایي چې موږ معتادین د کابل څخه راټول کړي دي، هغه ځوانان چې ایران ته ځي تاسو فکر نه کوئ چې دوی به بیا هلته په مواد مخدر باندې روږ دي سي؟ د خودکشي او سیاست څومره لوړه سوې ده، خصوصا په ولایتونو کې او بیا خصوصا په لیرې ساحو کې. نو دا خپله ټول هغه منفي پایلې دي چې که چیرې د دوام وکړي زه فکر کوم چې موږ تر دې هم د بدو حوادثو شاهدان شاید واوسي.
خاطر پردیس و چه د کډوالو چارو نه د فعالی نظیفی جلالی سره په افغانستان کې د کډوالۍ د بحران په اړه دغه تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحادیې شورا چې د حجاب د قانون له کبله د حکومت ضد پیل شو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوې ده. تفصیل له په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي، او د پوهنتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي، او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي، او هغه محصلانې په نشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نوي رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې ساه ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د ماسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل، او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي، او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په ونات وایګل او ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د برمې د چاودېدنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا سیمینه په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یو جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوه ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ ورتي لاتیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازا ناچاو دي. مېلونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې لامل ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چپونه له نابینایانو سره په لیدو او معلوماتو سره په حرکت کې مرسته کوي. تفصیل اسمت سروان نور.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چیپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیش لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیشت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
بل پلاو بیا یو افغان کاس چې عارف کریمی نومیږي ل خپلې کډوالۍ اتسمو د ورستۍ د جرمني په پلاسمینی برلین کې په خپل نوم پدغه نوم چې د افغانستان د پرون خندا بارت کالج کې اکسونه نندارتون جوړ کړی دی. کریمی یو له هغو اتسو ژورنالستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنی دوه کال ورستۍ هم د رسنیو د کار په مخه د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه وکړل. دا چې په ژوند کې څه ستونزې ګاللې دي په دې راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دی د هرات پانتون زده کړیال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
ورسته له حقیقت جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چاره پلاس کوه خستی بیا مه هم د خبريالي کار ته دوام ورکړ. د خبر گزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلا بیلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوال ټولنه په میرا وړو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدوز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وچ عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شي. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړی و. په دې ورسته اونې کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخستل شي وو د برلین په بارد کالج کې ننداري ته وړاندې کړل شو. دی وایي د ننداري نوم د افغانستان د پرون خندا و، خو مخې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، ازادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سر انسان
تاثیراتی هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغیزمن کوي او بل شک چې کومای هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوم بیرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم، پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه، شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه یې مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه یې دی، کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نور پرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توزیع شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دا زماغه لړکول اشاره کوته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دویمه نیمه ایتره و رسیدو پا دی برخه که در تا ده زهر و کاروان و نیز پروگرام لرو. خو باید یادوانو وکلمه چه ده دغی پروگرام ترخ پریدو مخی ورزو لندو خبرونه ده. در راپورونه پر بنسر د نیمروز ولایت په ګنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د شوټټ پریس خبري اژانس په د هالوش پنابه دی ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې د غنښته نن سهار پیل شوې ده. د راپور له مخې د جګړې لسم یو شمېر اوسیدونکو هم استل شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د سانتیاو برابرول په برخه کې پر یو موافقه صلاح کړې ده. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیر شپه نه وخت خبره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله ویلي دي چې دوی د هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر ځنه هغه افغانان چې د تیر نظام د پرزیدو وروسته متحده عرب امارات ته انتقال شي او کاناډا ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته وویل چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو په بلیټو الوتکو د تازه حملو د حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی و چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګکارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عینې باور مې نه درلود، یوازې کې نه دی خپل سره نه دی دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسیوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې
پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوې، شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه څلور کیلو اخسلې، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغاني یا 400 افغاني موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې سره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي، د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو لسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی والله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروي سروي کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوان باندې داده چې خاوان د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا، هغه کسی او شی نلری اگه شی تا تا نشی در کولی. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پوراکی. بل داره چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای دی وسیدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن
هم پروانی تکلیف باندې اخته کیږي کله چې پروانی په تکلیف اخته شین او د خپل ماشومان ته رسیدګي نشي کولای او بل بعده پایله داده چې اکثرا د معتادین او مرمنی متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي او معتادین نشي کولای چې د خپل مرمن هغه جنسی غرایز پوره کی په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله داوی چې د دې معتادین او مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکي او بل دای چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي دغه کورنۍ فضا دغه کورنۍ بلاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه الته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي
که یو معتاد لخپلی میرمنی سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنی ته څه کول پکار دی
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي د خپل خاوند صحی مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي د دې تداوی او کې علاج او کې ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوې دي که دا میرمن د خبره نه مني یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي
د داسې بدخوی معتاد او میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسولیت لري
اول انداده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي بل خبره ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پریدي او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري نظارت ولري تر څو دوی په خزو باندې ظلمونه کې زیاته ونه کی او بلاخره کچیره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوان او همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کی
یو حکیم نظام له هغه معتاد او میړونو سره څه باید وکړي سی هغوی لخپل خجو سره ناوړه چلند کوي
حاکم نظام اولاند معتادینو تداوی وکي بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کوي او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغه معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خجو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملاً دو دوی لاسونی سی عملاً دغا معتادین محاکم تا کشکی عملاً دغا معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیادین لاس واخلی
درون آوریدن کو تاسی لازادی راژیو چخد زهر و کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات او شیدون که لاهور خان لپینزل سو کالو رهیسی نشکوی تا ایچ چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکری لاهور جاتوی چی ورونمی ترماک شران او خد دیری پیسی لری غزه د نشول عمل اوس دوی تا محتاجیم تا چی لاهور لمړی نشل چشی چخ پیل کلا او د نشول عمل نور لچد و سنونزو سر مخصوی ده دا بخپل دد لخلی وارو
نشینه مخی می دی نجاره کاروبار دولو نو داشیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو د سیملګری مو یو مکتب او یو مکتب ته بتللم د شپې بلالم تم بنښاو کړه تم نه بو کې چې خپل ځای ته برابر رسیدم پس پر پرود وو مڅه بم لاسره ما سهار به چې جښنم خالي مو په سارو بوتو مو په خو انده سی په پرود مې ده شوې بوم نو یې د خوانه لګ لګ ها ها نن تاسو سره کړي سبب سره کړي اخر می ځان سره کړي واخسته اپولې به هم الله سره دی اته ورځ کول الګ الګ هم څه کول چې کور نه بهر کول ما خو بیا مې نه کېدل مو تاسو یو ما خو یو ورځ د پلان نه کوم خیر دې نن نه کېږي بیا ځاسې نه کوم کنه خو نن یې کوزه در پرې دا کوزه بیا پرې دا ورنه کسان به را کړو چې بیا نه کوي بیا به بیا چې بیا په لا بیا مې به ملګری سره وختمه کله کله مو مزدوري کول اته به تیګو موټر مو ډکول دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته پیدا کړی و کبیا بنو ملګری خو په کلی کې ډیرو کړه یا به یو تواصل یا وطن بوده سی یا نه خیلی سیگرت سرعت کم ما سر خونم نه چهار شتادی و نه پین سر شتادی نه یوارو پیر سر شتاده دا بعد خاطر آواش کلا میمور ملکی دل ما سر دیوی رو پیدا کن او کشی تخپل خپلوان تا ورگل هم ما تی پایشی نتی را کردی ولی کتاب خلوریه اینه باور من نه دل دوی وجه که نه دی خپل سر نه دی دو سر نو یو دکتر تا ورگل من دکتر تا میمور بود لالا یک تمیو بود یه دکتر سه دومه یه خدای لپاره و کشش سر وکا غو چې زه به دومره ستنې درکړم چې واده پورې کورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومباسله داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یو واره پی نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې د دکان کوي بل ورور مې د ننبئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهار رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس سره کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګوري غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه مې وکړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړله چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو چکرې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسېد اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویه کړي دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې احتیاط ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالژیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالژیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر لکوم شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سم خبره وکه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا څنګه یې روین شروع کړ
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپل روین وای د ماشومان جړه کور او کله په سر خسته دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر بزنی وینم ستا لور نور زمال پاره یوازې شر ده بس نمی کور او بچان پر روزلی دی او نمی میزات پر خوندی دی
زویا یو څو ورځې دل تراوله فکر به لږ یو په بل شي
نه پیګم څه وکم زما ته خو بیخی لار ورکه کړی ده
خیر دی مونږ به یو چاره وکو
او زویا تاندیش نمکو مونږ به یو چاره وکو
اره چاره چې کوی جری وکای زنج دې ده چلی ونای شم یوازې دې په غم کې نه يم ویریګم چې ماشومان می پنه شو وخت نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم پنه شو وخت شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامہ خاف یخته کیږي زه نشم کولای چې اواز دې شفقی په خاطر اولادونه پسره تناره کې واچوم
خیر دې بچی ته را والا دا زل زه په خپل علاج کوم
سم درولم خو تاسو به ضمانت کوی چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا زل مش پامود باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سم دا دایو مقبلم ورکوم او که بیا په نشو وخت شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنه لاړم کزی وا کزی چیری
سوای نه دې دلته یما
آل تعلق جاری او ته دلته په غوجل کې ناشته ته اصلا دلته څه کوي
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ و خبره واخلم او دیګ به پوخکم
نو په غوجل کې کله واخښته
ما وای چې لګوچ و خبره پاتی
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وخو په سر اغلم
د په خور کې کچوړه د څه شي ده ته ودرګه زه یو ګورم
ټیک هه اته و زړه پلاستیکی کچوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کچوړه کې څه شي دي
په څه شي پوښوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي ته بیا هیروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مو وای هیروین یو دود او لاس دود نه غوړي که زه نه وای راغله نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا الته دی وړوکه ماشوم جوړي او ته نشې کوي
خیر دې به نه سکو
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای تو واره مستا علاج وکړ استاد سره نه دي ځان نه دي کور نه او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې به نه سکو
بس بس نور دی وا خبرم نه منم تو واره دی وادر سره وکړ چې تر علاج وروسته نور نشانه کوم او بیرته هغه ته او هغه دی روین دی دغه سینه ده
او دا سیده
ماشوم خو نه د دریو اولادونو مور یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پودر شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پودریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه دا سینه کیږي بس پر ما طلاق
خیر دی دا سل میو بکا بیا دا سینه کوم
نه نه کیږي تم ځان ته پکې هم زما کور او بچان
وی خدای او ژوند می تباشو دغم لړلو نشو خو زما کور تباک
بس دی نو دې جړه ځای نه نیسی کاول ځن نه پوی دی ورسته خو ډاکټرانو پوکړي تو زله دی علاج وشو
زنی شام چې ګناګار یم مخ خپل کور په خپل خراب ک نور ور بچان می پلو علاج ته نه ته واچو
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
Love. تماشے بدے کو مالا یو گل میرا دل 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 تماشے بدے کو مالا